السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشوریدونکو وخت په پیښور کې د سهار 9 بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د 2020 کال د جولای 28 نیټه ده زه فرخند اسد مو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم په روان یو سات کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو یو شمیر راپورونه لرو له تاسو سره به هم ستاسو د سیمو پر تازه او حالاتو خبرې کوو خو لومړی راځو د دې سات خبرونه ته لومړی د خبرونو سرټکی د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین د مکین جلسې ته ویلي باید طالبان د افغان ولس ترایو احترام وکړي او د تشدد لار پرېږدي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه امریکایي رپورټ رد کړی چې وایي په پاکستان کې عدالتونه د ریاستي ادارو د دباو لاندې کار کوي او په ټولنیزو رسنیو د کندهار د یو ځایي ټوکمار د وژنې پر ویډیو سخت غبرګون ښودل شوی دی. د خبرونو تفصیل د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین د افغانستان په جګړه کې پر خکېلو طالبانو او نورو با اختیار خواو غږ کړي چې د افغان ولس رایه ته د احترام ولري. د پښتون ژغورن غورزنګ له خوا د جنوبي وزیرستان په مکین کې د جولای پر 28 د افغانستان په امنیتي حالاتو رابلل شوی جلسې ته په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتین وویل چې جنگ د مسلې حل نه دی او باید ټول ستونزې په خبرو هواري شي. منظور پښتین له حکومت غوښتنه وکړه چې سیمه د لمانونو پاک کړل شي او جګړو پر مهال دی د ړنګو شو کورونو مالکانو ته معاوضه ورکړل شي. پښتین پر خپل وینا کې د علي وزیر د خوشی کولو غوښتنه هم وکړه او زیاته کړه نوموړی ځکه په جیل کې دی چې د خپل ولس پر ستونزو په جار خبره کوي. دغه جلسې ته د قومي اسمبلی غړي او د پی ټی ایم یو بل مشر محسن داوړو د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر سینیټر فرحت الله بابر هم ویناګانې وکړو. د سیمې پر امنیتي حالاتو یې خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان زاهد حفیظ چودھری پرون د جولای پر 28 هغه امریکایي رپورټ رد کړ چې پکې ویل شوی دی چې په پاکستان کې عدالتونه د ریاستي ادارو د فشار او دباو لاندې کار کوي. حفیظ چودھری تیر ورځ په یو خپور شوی بیان کې ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه راپور پر اختیا او نه دی جوړ او دوی په مکمله توګه ردوي. نوموړي زیاته کړه په پاکستان کې عدالتونه آزاد او په هر قسم فیصله کولو کې با اختیار دي او یوازې د قانون او آئین لاندې کوي. دا لحقې وروسته دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 2020 کال انویسټمنټ کلایمټ سټیټمنټس په نوم په خپل یو وروستي راپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې عدالتونه تھیوریټیکلی آزاد ښکاري خو په حقیقت کې د اسټابلیشمنت د فشار لاندې دي او پر انصاف جوړې آزادې فیصلې نشي کولی. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی دی چې په پاکستان کې په ښکته کچه عدالتونه هم د حکومتي دباو لاندې کار کوي او په خپلو فیصلو کې شفافه نه دي. د خیبر پختونخوا د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه تورونه رد کړي چې وای د صوبایي کابینې نه د دوو نورو غړو لری کول په دغه ګوند کې دننه اختلافات ښکاره کوي. د جولای پر 28 مشال ریډیو سره په خبرو کې د سنتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل دا اختیار له وزیر اعلی سره دی چې څوک لری کوي او څوک نه. دا له هغې وروسته دا چې صوبایي حکومت د جولای پر 28 د ټولنیز او د ښځو د پرمختګ صوبایي وزیر هشام انعام الله او د ریونیو لپاره د وزیر اعلی سلاکار کلندر لودی د لری کولو یو نوټیفیکیشن خپور کو خو پکې د دغو دوانو د لری کولو وجوهات نه دی ورکړي. په ټولنیزو رسنیو ځینو څېړونکو ویلي تیر کال هم درې صوبایي وزیران د وزیر اعلی محمود خان سره د اختلافاتو له وجې لری کړل شوي وو. بلخوا صوبایي حکومت وایي وزیر اعلی اختیار لري چې د ښې او یا ناښې کارکردګۍ پر بنیاد وزیران بدل او یا یې لری کړي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې ویلي چې لنن نه د صوبې په څلور ضلعو پېښور مردان ابټآباد او مانسره کې د کورونا واکسین کور په کور کمپاین پیلوي. په صوبایي صحت محکمه کې د کورونا وبا د سر دفتر مشر ډاکټر اکرام الله د جولای پر 28 له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
اصل کې سخاریو کې د کووډ پوزېټیویټي لږ زیاته ده. دای کې به خبر مردان مانسره او ابټآباد ته دي کې موږ هر یو سی باندې دوه ټیمونه ارینج کړی دي. آی د لپاره موږ سره سپیشل یو اپلیکیشن هم ډیولپ کړی چې په موبایل کې به دا ډیټا چولې کیږي.
بل خو د سرکاري شمیرو تر مخه تر دې د ما د خیبر پښتونخوا شاوخوا شپږ درش لکه خلکو د کورونا وایرس واکسین لګولې دي. او بل خبر دا چې په ټولنیزو رسنیو په کندهار کې د یو ځایي ټوکمار نظر محمد چې د خاشا ځوان په نامه مشهور وو د وژنې پر ضد سخت غبرګون ښودل شوی دی. روانه اونۍ په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر داسې یو ویډیو خپره شوی چې پکې طالبان پر نظر محمد خاشا تشدد کوي او داسې راپورونه دي چې وروسته هغه وژل شوی دی. د راپورونو له مخې ګمان کېږي چې دا کسان وسلوال طالبان دي او د همدې ویډیو لا اخیستل کېدو وروسته خاشا وژل شوی. د سریلانکا لپاره د افغانستان سفیر اشرف حیدر د جولای پر وشتمه پر خپل ټویټر باندې لیکلی د طالبانو لخوا د خاشا ځوان وجنې افغان ولس تر دولې دی او دوی به هیڅ کله هم خپل دښمنان او ملاتړي و نه بخي. یو شمیر افغان خبريالانو سیاستوالو او مدني فعالانو د خاشا ځوان وجنه غندلی او دغه ناروا ظلم بللې دي. وسوالو طالبانو د خاشا ځوان وجنه تایید کړي. دا تر دې د ما د مشال خبرونه
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه سلام پختونخوا ته وګینو کولای شي چې په دغه شمیرو د سکایپ او وایبر لارې موږ سره په دیو سات کې برخه ولري او د خپل سیمو پر تازه او حالاتو خبر کړي. د مشال ریډیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهاي
00 دوویش یولس سلیرویش یو سلو پینزه
00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دو سوا پینزه
00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش دری سوا پینزه
00 سلور سوشل دوویش یولس سلیرویش سلور سوا پینزه
د وایبر شمیره مودا
00 سلور سوشل او سو دریاویا شپک سوا او سلویخت سلور سوا شپک نوی
پر سکایپ هم راتا زنگ وحلی شه پتا مودا
مشال راڈیو
تر سنگی د مشال ریڈیو پر فیس بک میسنجر هم لکلے پیغام پریخو دیشه
اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت ویلی چې لنن نه د صوبې په سلورو ضلعو پېښور مردان بټابات او مانسره کې د کورونا واکسین کور په کور کمپاین پیلوي. په صحت محکمه کې د کورونا وبا د سار مرکز ته مشر په خبره دوی هڅه کوي چې په لږ وخت کې زیات خلک واکسین او د کورونا وایرس سلورمه سپه کنټرول کړي. خو د پېښور او مردان ځینې اوسیدونکي چې لای هم واکسین نه دی لګولی وایي چې که له یوې خوا د واکسین په مرکزونو کې د خلکو ګڼې ګوڼې مسلې جوړې کړې دي، نو له بلې خوا د واکسینو په اړه خبرو شوو ځینو افغانانو خلک د هغو له اخیستو بیرولې دي. تفصیل له هارون باچانو.
د خیبر پختونخوا په صحت محکمه کې د کورونا وبا د څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله وایي دوی پلان لري چې د جولای له 28مې د صوبې په څلور ضلعو کې خلکو ته د کورونا واکسینو لګولو لپاره کور په کور کمپاین پیل کړي. نوموړي د جولای پر 28مې له مشال لوی سره په خبرو کې زیاته کړه چې د دې کمپاین لپاره په لومړي فرصت کې هغه ضلع په ګوته کړي دي چېرته چې د کووډ 19 ناروغۍ د مثبتو پیښو شرحه سیوا ده.
اصل کې سخاریو کې د کووډ پوزیټیویټی لږ زیاته ده، ځکه چې پیښور مردان مانسیرا او ابټاباد دي. دي کې به موږ هر یو سی باندې دوه ټیمونه ارینج کړي دي. آی د پاره موږ سره سپیشل یو اپلیکیشن هم ډیولپ کړی چې په موبایل کې به دا یو ډیټا چولې کیږي او هغه بیا وروسته زموږ سافټویر ته اپلوډ کیږي. او دا کوم موږ دې لپاره چې زر تر زره د سلورم د ویو د پیک زر رسیدو نه مخکې مخکې مونږه د دې خاريو چې کم خلکو ته ویکسین لګی دي شي داغه 40% مونږه ویکسینېټ کوو. نو دې لپاره مونږ یو سو ډیسټریکو کې د دوه هفتو یو اډیشنل کمپین کوو. ان شاء الله دا کامیاب شون دا به موږ ټولې صوبې ته خورو.
ډاکټر اکرام الله زیاته کړه د صوبې خلک په یوه وخت کې کولای شي د کورونا وایرس واکسین لپاره جوړو وسو او نه دیر مستقل مرکزونو او یا هم سلويخت هاغه مرکزونو ته چرته چې پر یو وخت زیات کسان واکسینې دی شي ولاړ شي او ځانونه واکسین کړي. د نوموړي په خبره صحت محکمه سلویخت موبایل ډلې هم لري چې بیلابیلو سیمو ته په گاډو کې ورځي او خلک واکسینوي. خود مردان یو سیدون کی اجمل شاہ یوسفزی چې لای هم کورونا وکسین نه دی لګولې مشال لړوي ته وویل د حکومتي داو برعکس د ځای خلکو لپاره په حکومتي مرکزونو کې د وکسینو ترلاسه کول ستونزمن دي. نوموړي البته د کور په کور کمپاین د پیل له امله خوښي ښکاره کړه او زیاته کړه چې نه یوازې وکسین به ولګوي بلکې وکسینټرانو سره به مرسته هم وکړي.
د کورونا نوم په پورا اویریم معلومات دی راته چې د کووېډ یوازنې علاج چې کوم دی نو دغه احتیاط دی او دویم ورپسې وکسین دی. خو زمونږ حکومت او محکمه صحت که یو طرف ته زور لګي چې خپل عوام چې دی نو وکسینېټ کړي نو بل طرف ته که موږ وګورو نو هغه رنګه سهولیات نه دي ورکړل شوي. زه پخپل باندې تلیم ما چې هغه رشت په سخته ګرمه کې زه واپس راغلم. دا سوچ زمونږ محکمه صحت نه مخکې په کارو چې کور په کور یا دې سنټرې سیوا کړې وي. یوازې دا نه چې ما وکسین نه دي زما په شان کې په زرګونو خلک دي چې د مسلو د وجې نه د رشت د وجې نه هغوی وکسین نه کړي او چې زما کور ته راشي بالکل زه به مرسته کوم. زه ور سره ګرځم ځکه د دې وبا نه د بچ کېدو صرف مونږ سره یو ذریعه ده او هغه دغه وکسین دي.
بل خو د پیښور یو اوسیدونکي چې په یو حکومتي پروژه کې کار کوي او نه غوښتل نوم یې خپور شي مشال لړوي ته وویل د دې د وکسینو پر حکومتي پروګرام یو شمېر تحفظات لري. نوموړي زیاته کړه که د کورونا وکسینو کور په کور ګرځېدونکې ډله د پښتنو ته قانع کوونکې ځواب ووایي نو تیار دی چې ځان وکسین کړي.
چرته استرازینیک اویلیبل دي، چرته سینوفارم اویلیبل دي، چرته سینوویکس اویلیبل دي، چرته فایزر اویلیبل دي. دغه یو یار انسان زړه کې وی چې آیا زه د کوم ځای نه انجکشن لګوم یا آیا دا کیږي یا نه دی. چې کله اختر راځي یا رمضان راځي بس پاک روزو کې سیوا شي او بیا چې هغه څنګه ختم شي چې کرونا ختم شي پاکستان کې.
د صحت په محکمه کې د کرونا و بعد څار دفتر مشر ډاکټر اکرام الله بیا هیله مند دی چې د پولیو وکسینو په رنګ به د کرونا هغو په اړه هم د سیمې د خلکو غلط فهمۍ ورو په ورو ختم شي. نوموړی زیاتوي دوی هڅه کوي خلک پوه کړي چې له کووېډ 19 ناروغۍ د بچ کېدو یوازینۍ لار د کرونا وکسینو لګول دي. خو د په خبره کې خلک بیا هم تعاون ونه کړي نو له حکومت سره نور لارې چارې شته چې غوی وکسینو اخیستو ته اړ کړی.
څنګه چې د پولیو وکسین یا نورو وکسینو ته دي د کووډ وکسین ته مو اوس اکسپټنس تاسو ګورئ چې لکه زمونږ پرون اورس کې مونږه 91000 وکسینیشن کړی دی. دا ډېر لوی فیګر دی. او چې کوم لګ ډېر انکار کوي نو هغه لپاره مونږه خپل پرنټ الکترونیک میډیا سوشل میډیا جوماتونو نه اعلانونه کول خپل ریلیجیس چې کومه کمیونټی ده هغه مونږ سره ده پکې پولیټیکل لیډرشپ را سره دی لاین ډپارټمنټس دي دا ټول تر دي فل هغه مونږ هغه خلک وکسین کو چې کوم ویلینګ دي نه پس به لکه کورس میجرز ته زو بیا مونږ سره آپشنز دي دي شناختی کارت جوړول دي برث سرټیفیکیټ جوړول دي سیمونه دي ټلیفون مونږ ډیر ژوند ته ځان رسول شو لکه مونږ چې سره په آرام او په دغه باندې یوز دي فورس کم انوالومنت دي پکې.
ډاکټر اکرام الله وايي تر دې د ماده صبح شاوخوا شپږ دیرش لکه خلکو د کورونا وایرس وکسین لګولی. نو موږ ولې زیاتوي د دوی کوخښ ته چې د سوبې هغه ټول شاوخوا 29 میلیونه وګړي چې د کورونا وایرس وکسین ورته باید ولګول شي تر راتلونکو دسمبر میاشت پورې وکسین کړي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅخه ځان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خلی او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورل شي.
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکارانو صوبای وزیرانو د صوبای کابینه نه د دوه غړو کلندر خان لودی او هاشم نام الله د لری کولو د حکومتي ګام دفاع کړي او دوی په دغه لړ کې په حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف کې درنه د اختلافاتو راپورونه به بنیاد بللې دي. خو په پیښور کې په سیاسي چارو نظر لرونکي کارپوهان وای د حکمران ګوند د ځینو مشرانو سره د اختلافاتو په وجه د کابینې نه کلندر لودی او هشام انعام الله وستل شوي دي. تیر کال هم درې صوبای وزیران شاهرام خان ترکی، محمد عاطف خان او شکیل احمد وزیر اعلی محمود خان سره د اختلافاتو په سر د صوبای کابینې نه لری کړل شي وو. خو روان کال د غدری وانه په صوبای کابینه کې واپس شامل کړل شو. نور تفصیل په خبره غلام غوس راکوي.
په دغه اړه د کابینې دریو غړو له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې دا د وزیر اعلی محمود خان اختیار دی چې څوک د کابینې نه لری کوي او څوک د ځان سره په کابینه کې ساتي. د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې د کابینې نه د وزیر اعلی د سلاکار قلندر خان لودی او د صوبایي وزیر هشام انعام الله د لری کولو په اړه په حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف کې دننه د بیلابیلو ډلو ترمنځ د اختلافاتو خبرونه بے بنیاد دي او په کابینه کې دننه د وزیرانو او مشیرانو د کارکردګۍ په بنیاد وخت په وخت داسې بدلونونه راځي.
دا اختیار ورکړی دی چې د کوم ډپارټمنټ پراګرس دی یا کوم بخانه خوشحاله دي یا د هغه چې کارکردګي د هغه د معیار مطابق نه دا قانون هغه له اختیار ورکړی دی. دا خو پرفارمنس بیس نه شته چې پرفارمنس دې نه وي نو
صوبایي حکومت د جولای په شپږشتمه نیټه د قلندر خان لودی او هشام انعام الله د کابینې نه د لری کولو نوټیفیکیشن جاری کړی و، خو په دغه نوټیفیکیشن کې نو ویل شوی چې په څه وجه دغه دواړه د صوبایي کابینې نه لری کړی شوی دي. خو په پیښور کې خبریال او سیړونکي شمیم شاهد وایي په تحریک انصاف کې دننه د ځینو ډلو ترمنځ د اختلافاتو په وجه د کابینې نه تر دې وړاندې هم ځینې وزیران وستل شوي وو او د کابینې دا دواړه غړي هم د تحریک انصاف د ځینو مشرانو سره د اختلافاتو په وجه وستل شوي دي.
د هشام انعام الله خان نوم مشران خپو او دغه شند قلندر لودی نوم پاغي کې شامل وو. دواړو باندې داسې د کرپشن څه الزام نشته، صرف د یو چې کوم دی نو د سیاسي دباو یا د سیاسي انتقام د لاندې لري کړو، ځکه چې هشام انعام الله خان په گورنر او په علي امین ګنڈاپور باندې ډېر زیات ټکونه کړو سور از وړاندې. د اوس وخت کې چې سکی کې زمان دادا دا چې دا اختلافات شته که د پاکستان تاریخ انصاف پر سکونو کې او دا نور زیاتی کې د بظاهر خبره دغه کې نقصان درسي.
قلندر خان لودی د ریوینیو لپاره د اعلی وزیر سلاکار وو او هشام انعام الله خان د سوشل ویلفیر صوبایي وزیر وو. یاد دی وی چې تیر کال هم درې صوبایي وزیران شرام خان ترکی، محمد عاطف خان او شکیل احمد د وزیر اعلی محمود خان سره د اختلافاتو په سر د صوبایي کابینې نه لری کړی شوی وو، خو روان کال بیا دغه درې واړه په صوبایي کابینه کې واپس شامل کړی شوی دی. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مو بجا،
د کرخی په غاړه
په دونی مو بجو،
مشال آنلاین
په درینی مو بجو،
سازونا زنجیرونه
په پاوکم سلورو بجو،
تاندی هیلی
په پاو باندې سلورو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په سلورنی مو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د پښتون ژغورن غورزنګ پرون د جولای پر 20مه د جنوبي وزیرستان په مکین سیمه کې د افغانستان او د سیمې پر امنیتي حالات یو جلسه وکړه. دغه جلسې ته د غورزنګ مشر منظور پښتین د کمی سملې غړي او د غورزنګ یو بل مشر محسن داوړو د پیپلز ګوند د فرحت الله بابر په شمول ځینو نورو مشرانو ویناګانې هم وکړې. جلسې ته په وینا کې منظور پښتین وویل باید طالبان او ټولې وسوالې ډلې د افغان ولس ترایو احترام وکړي او د افغانستان د تلپاتې سولې لپاره خبرو ته حاضر شي. نوموړي همداشان د وزیرستان پر امنیتي حالاتو هم خبرې وکړې. په دغه جلسه کې د لادرکو کسانو کورنۍ او په سیمه کې د ماین چاودنو له وجې ګڼو متاثرو کسانو هم ګډون وکړ. نور تفصیل له اشتیاق مسجد نه وو.
تیر ورځ په 20 جولای په سعودي وزیرستان ماکین سیمه کې شهید پښتون ژغورنه غورزنګ د امن په نوم یو درانه جلسه کړی دی. په دغه جلسه کې د پښتون غورزنګ غړیو او په زرګونه خلکو شرکت وکړي او د جلسې په وخت د پښتون ژغورنه غورزنګ مشر منظور احمد پښتین خلکو ته په خپلو خبرو کې وویل
دغه ولا ملګری دی، دا ته جنگی ملګری دی یتي کی ملګرتیا کول را د پښتین کوم ذهنی زورول دی افغانستان سب مشکل حالت کی جوړ حالات تر روان دی سپکش روډی نه جوړ ټول سپکش ډیمی نه جوړ ټول یونیورسيټي جوړ شپې دی کی دوی نه خپل تعلیم ته ورتي دا تا یو افغانستان نه غول دا پټول لارو بر افغان پرسونه په نه پوجا چول دی پی ټی ایم دا افغانستان نو لس رائے ته احترام لري
منظور احمد دا هم وی چې سویلی وزیرستان کې د ماسیدې سیمه خلکو کورونا ډنګړې شوې دي په سیمه کې امن نشته دی او چې په پاکستان پوز برید وشي بیا دوی په مقامی خلکو باندې تشدد کوي او په سویلی وزیرستان ماسیدې سیمه کې په ګان شمیر کې په ځکه کې خواندي ماینونه موجود دي منظور احمد غشتنه وکړه چې قبایلی ضلع د ماینونو نه صفا کړای شي او پاکستانی پوز د اعلی درکه کړی شوی کسان د عدالتونو مخې ته پیش کی د پښتون غورځنګ ماکین جلساتا د لداراکا خلکو خپلوان او په ماینو چودنې کې مزور شوی ماشومان هم روغلی وی مشال ریډیو چې په سویلی وزیرستان ماکین کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د امن پنوم جلسا او د 2009 پوځي عملیات کې د ماسیدې سیمو کې ډنګړې شوی کورونو او د ماینو صفاکولو په باراک کې د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان نه پښتنه وکړه هغه یو ویل
پولیټیکل ایکټیویټیز چې دلته جنریټ کیږي دا چې کوم دی دا هغه یو ریفلیکشن دی چې دلته امن دی دلته چې کوم دی امن پریویل کوي اوس پورې تقریبا 42,000 نه زیات چیکس مونږ ته ریسیو شوي دي او هغه تقریبا پیمنټ شوی دی خلکو ته 42,000 نه زیات خلکو ته چې کوم دی د سی ایل سی پی چیک ډسټریبیوشن شوی دی موږ کومه سکیورټی ایجنسیز دی په خپل لیول لګیا دي لینډ ماینز کلیرنس کوي تقریبا زموږ دلته په مکین کې چې کوم یو یونټ دی هغه ډېر ټیک ټاک ڈی مائننگ پروسیجرز کړی و نو یونٹس هم په خپل خپل
جاری جلسے په وخت مقامی انتظامیہ د موبایل نیٹ ورک او انٹرنیٹ بند کړای و او د سویلی وزیرستان پولیسو دونیم سوا سپاهون د جلسے د سیکیورٹی د پارا پر ڈیوٹی موجود وی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ماکین سویلی وزیرستان
د مشال ریڈیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خیبر پختونخوا د ماینونو محکمې چارواکي وای چې په صوبه کې د غیر قانوني کان کیندنې خلاف کاروایان کړي او د صوبې لډیرو سیمو څخه غیر قانوني کان کیندنه ختم کړي ده خو ځینې سیاستوالان او د کان کیندونکو د اتحادیې غړي وای چې دا د حکومت یوازې دعوی دی اوس هم په یو شمېر سیمو کې غیر قانوني کان کیندنه روانه ده دوی زیاته کړه باید حکومت د صوبې اقتصادي حالاتو ته په کتو د معدنیاتو د خوندیتوب لپاره ګامونه پورته کړي او مقامي خلکو ته ترې ګټه ورکړي په دې اړه نور تفصیل له انیس اجمل لور
د خیبر پختونخوا د ماینینو چیف انسپکټر فضل ربی وای د صوبې په ډیرو برخو کې غیر قانوني کان کیندنه ختمه کړې ده نوموړي د جولای په 28 مشال ریډیو ته ویل چې دوی د غیر قانوني کان کیندنې په لړ کې یو شمېر شکایتونه ترلاسه کړي وو او د هغې خلاف تر کارروایانو وروسته په صوبه کې د دې کار مخنیوی کړی دی فضل ربی زیاته کړه که په یو چا د غیر قانوني کان کیندنې جرم ثابت شو نو د گرفتاره کېدو وروسته به یې ضمانت نه کیږي او په میلیونونو روپۍ جرمانه کېدای شي
پاکستان
دی نیوز ورځپاڼه د جولای په 28 په یو رپورٹ کې لیکلی چې د خیبر پختونخوا حکومت له صوبې څخه غیر قانوني کان کیندنه ختم کړې او په تیرو دوو کلونو کې د غیر قانوني کان کیندنې په اړه 1346 اف آی آر درج کړی دی. خو له مومندو څخه د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلی او د معدنیاتو او ماینونو د قائما کمیټې غړي نثار احمد مومند وایي په صوبه کې په ځانګړي توګه په مومندو کې اوس هم غیر قانوني کان کیندنه کیږي او حکومت یې خلاف هیڅ کاروایي نه کوي. نوموړي دا تور هم پورې کړ چې په قانوني توګه شوي کان کیندنې څخه هم معدنیات کچا کیږي.
او دا چې کوم الیګل ماینینګ خبره کوي نو الیګل ماینینګ بالکل نه دی ختم. زه به دا ویم چې زما صوبې ته اربونو روپو باندې دغه کې نقصان روان دی په رایل په منرل ډپارټمنټ. زه خپل د منرل کمیټې ممبر یم. موږ څو میټینګونه را وغوښتل او ځینې خبرو کې موږ ته خپل سیکرټ بې جواب شي. په تیر میټینګ کې متدوی چې تاسو دې لپاره کمیټه جوړه کړي چې موږ ویزټ نو هغه ویزټ زموږ د اوسه پورې صوبې سطح باندې د ویزټ دغه کې نه خو چیرې دی وخت باندې بدل ته ویزټ یو دی.
د قبایلی سلو خلک دا شکایت هم کوي چې د غی لغرونو د معدنیاتو استولو اجازه د نورو سیمو خلکو ته ورکړل شوی چې غی ته د منلو وړ نه ده. په سواد کې د کانکیندونکو د اتحادی مشر عابدیار بیا وایي چې د مومندو ترڅنګ په دره ادمخیلو کې ځینې داسې سیمې شته چې پکې غیر قانوني کانکیندنه روانه ده. هغه زیاته کړه هغه کانکیندنه چې د حکومت په اجازه کیږي هلته بیا د کانکیندنې د قانوني اصولونو خیال نه ساتل کیږي.
دمخیلو بازی خیل چې کوم لیز دا 1214 کالونه چلیږي دا هم قومي ایریا دا په قانونوم باندې چالان ورکړی کیږي د ګورنمنت ته او دا لیز اوس په پورم لا رجستر نه اوس.
په شمالي وزیرستان کې سیاستوال او د مادنیاتو کاروبار کوونکي قسمت خان وزیر وای چې په قبایلی ضلعو کې د پوځي عملیاتو وروسته غیر قانوني کانکیندنه ناممکنه شوې ده.
حقیقت دا چې مخته خو داسې صورتحال و چې لیز چا په زندنه دغه سه به خلک الیګل ماینینګ کول اوس خو چې مرجر وشو بلکې د مرجر نه مخته چې فاټام وه په دې باندې د لیز کارونه شروع وي. ما خپل سپږ اوالي زونه دي ګرینایډ میګنیز کاپر کویلا نو اوس الیګل ماین نه کېږي او نه کېدی شي. 2015-16 نه د کوم اپریشن اوس نو لیز سیستم شروع شوی دی.
بلخوا د خیبر پختونخوا د ماینونو چیف انسپکټر فضل ربی هم دا مني چې په قبایلی ضلعو کې د پوسټ کنټرول له وجې غیر قانوني کان کیندنه نشي کېدی. خو هغه دا هم وایي چې په لورو پرتو سیمو او قبایلی ضلعو کې د سارنې د نظام او د نورو تکنیکي ستونزو له وجې دا نشي ویلې چې په هغه سیمو کې غیر قانوني کان کیندنه نشته.
کوم دي کنه چې کوم دي نیو لیمر ډیسټریټ دی او الته د ګورنمنت ایکستند نه دی د ګورنمنت ریټ چې کوم دی نو دا چې به ریپورت کیږي خلک په پاره ایریا کې کوم چې فار پلنج ایریا یې چې الته به کوم دی یا ایکسیسیبিলিটি نه یا به الته د ګورنمنت چې کوم دی زموږ سټاپ دی لا کوته به کوم دی دا پرابلم نو مې بي چې الته دا شي کیږي لکه دا ټوټي ریټ نه کوم نه چې څه غلط کارونه په هر وخت یار دي کیږي.
فضل لبی سیاته کړه په خیبر پختونخوا کې د پاستو کانو یا سوپ سٹون ماربل او کوئلي تانبي او بیا پلوی مقدار کې د میس کرومایټ ګرینایټ ګیس تیل او دغه سي د نورو قدرتي وسایلو زیرمه موجود دي.
تاسو سلام پختونخوا خبرونه د غوږی اوس په هم لاړ شو د شفیق پوری د استاد منګل په غږ کې د سندره ده.
د ګل خسته ځوان جانا تا ته ترسي گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی ہم را سبا تچیر ترسی کڈی رحم رگا کسان سبا تچیر ترسی پلی کڈیر پتا وری گی ما تچیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی
سو مشال رادیو تا غږ اوریدونکو رازو یو بل رپورټ ته د ملګرو ملتونو په یو تازه رپورټ کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې تحریکی طالبان پاکستان د نورو وړو وړو ډلو سره اتحاد کړی چې لامل یې دغه وسلواله ډله نوره پیاوړه شوې ده. د راپور له مخې په افغانستان کې بهرنۍ وسلواله ډلې د افغانستان حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. دا چې آیا د ٹی ٹی پی سره د شهریار مسعود ډلې، عثمان سیف الله ډلې، جماعت الاحرار، حزب الاحرار، لشکر جنگوی او لشکر اسلام ډلې یو ځای کېدل په پاکستان سره اغیز پرې باسي. په دې اړه نور تفصیل له مجید بابر نو.
د ملګرو ملتونو د امنیتی شورا لپاره تیار کړل شوی په یو تازه راپور کې ویل شوی چې پاکستانی پولیس سره نږدې افغان لوري ته د کلادم تحریک طالبان پاکستان او یو شمیر نورو وسلوالو ډلو له 2500 تر 6000 پورې رودل شوی جنگیالي موجود دي. د راپور له مخه د 2019 میلادي کال د دسمبر نه تر 2020 میلادي کال د اگست تر میاشتې موده کې په افغانستان کې د ٹی ٹی پی او د نورو وسلوالو ډلو ترمنځ یو ځل بیا اتحاد شوه. په دغه را یو ځای شوی ډلو کې شهریار محسود ډلا، جماعت الاحرار، حزب الاحرار، امجد فاروقی ډلا او د عثمان سیف الله په نامه هغه ډله شامل ده چې مخکې یې د لشکری جنگوی په نامه فعالیت کوو. د راپور له مخه القاعده وسلوالې ډلې د دوی ترمنځ جوړجاړې او مفاهمت کړې ده. راپور کې راغلي چې د روان 2023 کال د جنوري په 28 د افغانستان د ننګرهار په نازیانو سیمه کې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې د مشر منګل باغ د وجنې نه پس پاکستانی طالبانو د هغه په مرګ د غمرازۍ څرګندونه وکړه او د لشکر اسلام د نوی مشر زلا خان افریدی نه طالبانو سره د یو ځای کېدو غوښتنه وکړه. راپور دی ته وی چې د دغو وړو وړو ډلو شمولیت سره تحریک طالبان پاکستان چې د 2013 میلادي کال د جون میاشتې راهیسې مشری نورولی محسود کوي لا نور پیاوړی شوی دی. د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د بهرنو وسلوالو په اړه د افغان طالبانو د نقطې نظر د سرخط لاندې یو برخه کې راغلي چې کسو هم د ٹی ٹی پی تګلاري او فعالیتونه د پاکستان ضد دي، خو په افغانستان کې د افغان حکومتي ځواکونو پر ضد د افغان طالبانو ملګری دي. د جولای په 6 د امریکایي ټلویزیون سی این این سره په یو مرکه کې د پاکستانی طالبانو مشر نورولی محسود په افغانستان کې د افغان طالبانو مبینه بریا د ټولو مسلمانانو بریا وبلله او زیاتوي چې افغان طالبانو سره د دوی تعلق د ورورولۍ، خواخوږی او په اسلامي اصول مبني ده. پښتنه دادا چې د دغو ډلو د یو ځای کېدو او د تحریک طالبان پاکستان د پیاوړي کېدو به په پاکستان سره اغیز وي، او آیا هغوی به په تشدد مبني خپلې پخوانۍ تګلارې جاري ساتي او که نه څه بدلون پکې راغلی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې څېړنکاره عائشه صدیقه وایي چې اوس وسلوالو ډلو د تشدد سره سره د سیاست او ستراتیژیک اهدافو ترلاسه کولو طریقې هم زده کړې دي، نو ځکه په پاکستان کې د ډیرو پر تشدد کاروایانو امکان نشتا.
یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے ان کا اثر و رسوخ
دوی بہت سغواری چی پہ نظریاتی توگا پا پاکستان کے خپل اثر و رسوخ زیاد کری، اور دوی چی ال تکی کم ام دا خیال خلق دی اغی لزان سرا مل گری کری. ظاہر خبر دا ٹی ٹی پی تشدد او تراغریز فعالیتن ہم کبھی خوص پا دوی ال تا تشدد کبھی چرت چی ضرورت و گنی، مقصد دا چی دوی با اس سٹریٹیجیکی تراغریز فعالیتن کبھی خوب و خنڑی بریدونوں کی بڑی زیاد والی نہ رہ. البتہ دا سٹریٹیجک تشدد او بریدون شمیرا با زیادہ شی
ظاہر ہے.
د ملګرو ملتونو د تجزیاتی همکارۍ او بندیزونو د سارن ډلې په خپل اتوشتم خپور شوی دی راپور کې د چین پولیس سره نږدې افغان لوري ته د بیجینګ مخالف وسلوالو د شتون پخلی هم کړی. د تیرو دوو لسیزونه عبدالحق د دغې ډلې مشر دی. د ملګرو ملتونو په اند دا ډله غواړي چې د چین په سینکیانګ کې یو غور ریاست جوړ کړي، نو ځکه له افغانستانه تر چین پورې د جنګیالیو ملاتړ کوي. څېړونکی عامر رانا په دې اند چې په افغانستان کې د بهرنو وسلوالو ډلو افغان طالبانو سره ملاتړ په ستراتیژیکو اهدافو مبني دی. دته په خبره دا ټول ډلې یو بل سره د دغو اهدافو په نخښه کولو کې همکاري کوي. دا چې آیا پاکستانی طالبان هم د دغو ډلو سره په دې تګلارې کې ملګري دي، نو موړې وای
دوی په تګلارې کې تر ټولو خطرناک بدلون چې موږ ګورو هغه اوس چین باندې متمرکز کېدل دي. لکه څنګه چې په کوټه کې په سرینا هوټل د دوی لخوا برید وو، دغې برید نه پس ښکاري داسې چې د دوی تګلارو کې بدلون راغلی. کېدای شي ترهګریزو بریدونو کې اضافه وشي، خو زما په آن دومره پیاوړی نه دی چې پاکستان کې به دوی په څه لویه رغبه واکمن شي. او بل دا چې د ټي ټي پي بنیادي فعالیت اهم په تشدد او ترهګریزو تګلارو مبني دی.
په افغانستان کې د پاکستانی وسلوالو ډلو او د تحریک طالبان پاکستان د الحاق او د دغه اتحاد د ممکنه اثراتو په اړه مو د پاکستان د اطلاعاتو، داخله، خارجه او دفاع وفاقي وزیرانو او د امنیت په برخه کې د وزیر اعظم د صلاحکار ډاکټر موجود یوسف سره د حکومت د دریز معلومولو په اړه په بیا بیا رابطه وکړه، خبریالی نشو. البته د جولای په نهمه د سینټ د خارجه چارو قائمه کمیټه ته په خپل وینا کې د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی ول چې د تحریک طالبان پاکستان پیاوړی کېدل د پاکستان په ګټه نه دي، او په هیواد کې بعد طالبانایزیشن د مفکوري د خورېدو اجازه ورنکړي. دغه غونډې ته ډاکټر موجود یوسف ویلی ول چې د طالبانو د ممکنه فعالیتونو د مخنیوي لپاره افغانستان سره په پوله یو شمیر امنیتي ګامونه پورته کړي دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2113، 15315 شپته او 15155 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو رازو یو بل رپورټ ته. د افغانستان د پښتو ژبې نومیالی سندرغاړی ایوب استاد د جولای پر 20مه د 95 کالو په عمر د ورپېخ ناروغۍ لامل په ننګرهار کې په حق رسیدلی. ایوب استاد د 13 کلونو راهیسې ناروغه وو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې سباندې نیمه پیړۍ د پښتو موسیقۍ ته سپارلې وو، او یو شمېر تلپاتې سندرې د افغانستان ملي راډیو او ټلویزیون ته ویلې وي. په دې اړه نور تفصیل له ننګرهار د باس محمد عابد پر راپور کې اورو چې د ایوب استاد پر یوې سندرې پیل کړي.
لیوانه می کرمشنا د بیا بان سرا پری دی چې ګرزم لیوانه پغرونو لیونه مینی کرمشنا د بیا بان سارا پردی چګر زلیونه.
ایوب استاد د تیر لسو کلونو رئیس د ناروغي په بستر پروتو نو موړي د خپل ژوند په وګدو کې سبان دی نیمه پیړۍ د پښتو موسیقي غنا ته وقف کړو او یو شمیر تلفاتې سندرې د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون ته ویلې وي.
وسرات غرونا غړمونا کار دین محالونا.
په ننګرهار کې د هنرمندانو ټولنې مشر کمین ګل استاد وایي ایوب استاد په پښتو موسیقۍ کې د یو ځانګړي سبک خاوند سندرغاړی و چې په مړینه یې پښتو موسیقي یتیمه شوه. نوموړی وایي
موسیقی د پاره ډېره یو غټه ځای زمونږ د ننګرهار په سطح او د افغانستان په سطح او د ټولو پښتنو په سطح او د هغه هغه کومې چې ناستې پاستې مونږ سره او نواب خان سره او حاجي صاحب چمان سره او د مشرانو سره درلوده د دې د خولې نه مونږ داسې یو خبره نه ده اورېدلې چې هغه مونږ ته داسې بد پرېښي.
د پښتو موسیقۍ یو بل وتلی سندرغاړی نواب استاد وایي ایوب استاد داسې هنجره لرله چې نه په هند او نه یې په سند کې ساری لیدل کېږي. د ده په خبره د هغه په هنجره کې د هوا مرغان ناست وو.
ایوب استاد خو یو ستوری و د دې مری کې کوترې ناستې وې کوترې. دا مری نه په استاد سرنګ کې وه او نه په محمد رفیع کې وه. دا مری بالکل بنی آدم ذاتو کې نه و. دا خاپیری ذاتو مری وه.
لیکوال او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا زمون چې له استاد ایوب سره یې له ډېرو کلونو ملګرتیا جوړه وه مشال راډیو سره خپل تاثرات صدارنګ شریک کړل.
ایوب لکلي را شروع کړه او تر خارون را ورسېده او بیا یې پښتو موسیقي او پښتو ادب په خپل رنگین غږ داسې وځلاوه چې د په دې برخه کې یو ځانګړی سبک خپل کړ او هم یې د پښتو موسیقۍ په تالونو کې نوی ځای او نوی کور جوړ کړ. په بیلابیلو سیمو کې او په راډیو کې دغه نوی سبک دود کړ او پښتو موسیقي یې د هندي راګونو تر کوره پورې ورسوله.
ناستم د غم د غره د پاسا د تصور په ټال زنګي غم د خپل ځان سارا پر دې چګر زمي باندې پغرمو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر ممن مشال راډیو سره په خبرو کې د استاد ایوب مړینه د پښتو موسیقۍ په ډګر کې یو ستره او نه جبرانیدونکې ضایع ګڼي او وایي
اطلاعات او فرهنګ وزارت ملي راډیو تلویزیون او مجموعه کې د افغانستان حکومت د ارواښاد استاد ایوب په ژوندانه باندې د هغه هم معنوي یاد کړی دی او هم یې په مالي ډول باندې د هغه لاسنیوی کړی دی.
استاد ایوب په 1906 زیږدیز کال د ننګرهار ولایت سرورود ولسوالۍ کې پیدا شوی و او د 2021 زیږدیز کال د جولای په 20 نیټه د 95 کلونو په عمر ومړ او د سرورود ولسوالۍ اړوند نغرک سیمه کې په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو.
شو خوشاله پسارایم زمینی شور می لگی دل لاسمان سرا پرید چگر زمبی ونه پغرمو. زمینی شور می لگی دل لاسمان سرا پرید چگر زمبی ونه پغرمو.
تاسو مشال راڈیو تغوگی وریدون کوران دیمو د ایوب استاد د هنر فن او ژوند په اړه باندې د غو ریپورت اوریدو سره زو یو بل موضوع ته د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه یو مستند کتاب په دی ورستیو کې په پیښور کې چاپ شوی. د کتاب لیکوال حاجی اسلم خان دی چې د خیبر پښتونخوا د نوخار سیمه سره تعلق لري. نوموړي مشال ریډیو ته ویل چې د اتو سو سپو په دې لوی کتاب کې د پښتو فلمونو، فلمي ستورو، سینماګانو او فلمي دنیا سره د تړلو خبرو د موندلو لپاره سو کاله مهنت کړو. په شخصي لګښت دا کتاب چاپ کړی دی. په دې اړه نور معلومات زموږ همکار نجیب عامر په دې رپورټ کې درکوي چې د یو پخوانی فلم پر سندرې پیل کی.
د پښتو فلمونو په اړه د لومړنۍ کتاب پښتو فلمونه تاریخ، تحقیق او تنقید نومیږي، او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پیښور خبر کړي. د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی صنعت سره تړلې ټولې څنګه سیړلې او په اړه معلومات وړاندې کړي دي.
نو په دې کې یوازې د فلمونو ذکر صورتحال نه دی، په دې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلی دی. د ډایرکټرانو بل باب دی، هدایتکارانو، د فلم سازانو بل باب دی، د کامیډین چې دي د هغې بل باب دی، او دغه شان نامور اداکاران چې دي د وړومبو وختونو د هغې بل باب دی. بیا د موسیقارانو نه پس چې کوم دی سندرغاړي دي د هغې بل باب دی. نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم ما نه ده پرېښودي په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري، نو ټولې څانګې ما په دې کې چې کوم دی نو راغستې دي.
حاجی اسلم خان وایي تر اوسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوي چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي، کوم چې د 1920 کال په ډیسمبر کې خپور شو.
دا هغه ځوان دی چې د چا د سپو د ګمرو د شنګهار سره شیربانو کوټی ته خيږي او درېګه چې پلاری راشي چې ور باندې.
خو د نوموړي په وینا تر دې نیټه پورا دیش کال وړاندې چې لا پاکستان جوړ هم نه وو، د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی وو. ډیر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلی هغه فلم نه و خپور شوی، خو اسلم خان وایي د هغه سیړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده.
نو دا فلم دا تنازع حل شو. ډیر خلک دا وایي چې دا فلم ریلیز شوی نو، خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دینو په امپیریل تھیٹر مې ورته وی او بیا روس امپیریل ټاکیز او بیا دا غي نه پس دا غي سینما نوم شو ناولتی، چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغست او اوسړنګ شوی د پغې باندې پلازا جوړ شوی دا. نو دغلته چلے دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما پټه کا واغست، نو دا بدی کال په کال بیا په اخترلو کې په فردوس سینما کې چلول. نو دا فلم ریلیز شوی او دا غي غوا حمزه بابا په خپل د کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی پغې کې لیکل دي.
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابي فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی ترو لینس پاکستانی سینما نومیده. نوموړي هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلیو کېدای شي په راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي، خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی. نوموړي اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوي کتاب خوشاله دی او ګټورې ګڼي.
ہاں میں نے وہ آپ کی آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ میں نے کتاب دیکھی ہے پختو فلمز کی اور بہت اچھی.
تا سوچے دا پختو فلموں نو پاڑا دا کم کتاب خبر کوئی ہا غم مالی دل دے دا ډیر خ کتاب دے او یو خ ہسا دا دا کتاب پدی ہم خدے چ دا پختو فلموں نو پاڑا ډیر سیڑن تروس نہ دا شوی نو دا دی کتاب خبرے دل یو لو ہسا بولم
اور یہ بہت اچھی کوشش ہے.
دا پاکستانی فلمونو دغه سیرون کې دا هم وایي چې کده پښتو فلمونو پاړه یاد کتاب اردو ژبه ته هم ترجمه شو، نو دا به په قامی کچا د فلم پاړه د معلوماتو غوښتونکو مینوالو ته یو لوی زیری وي. د پښتو فلمونو د تاریخ پاړه د دې چاپ شوی کتاب لیکوال او راټولونکي محمد اسلم خان وایي سره د دې چې د یو شوق لمخې دا کار وکړ، خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و. هغه وایي ډېر ستړي ګاللې دي،
خو په دې کې زه د ډېرو مشکلاتو سره مخ یم، ځکه چې یو خو زنی خلق را سره تاون نه کولو او دا به ویش مونږ ته څه فائدہ ده نو د ستوندو سره مخ شوی ډیر ما ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زلاړ ما دی ملکند په دی غرونو کې یو زید ګل خان می اداکارو ډیر په مهنت هغه سلورم پیندم دل باندې زلاړ منو ما پیدا کو دا شاندار بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلنو دی پسې دا ګرځیدل ماته ګرانو خو الحمدلله دا ګرانی خدای پاک ماته اسانی کړی دی ترکه مها د پوری چې په دې کتاب باندې د پیسي لګولو تعلق ته نو تقریبا یو لس لک روپو پورې خرچه به زما په دې باندې راغلی
اوس اسلم خان پښتنو ته جولای غوړوي چې دا کتاب د تری په پیسو واخلي ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې په کار وي د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړی هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی خو باور نشي چې په کتاب لګول شوې پیسې به بیا ترلاسه کړي
اسلم اجی ډیر قابل کس دی ډیر حق زمو ملګری دی او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري خدای دې خوشاله ساتي نو کار په کار دی دا تشکنده و دا تشکنده اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو او دا داغه قربانی ده پاتې شو د بازار خبره نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو اسیم نشته دی نو زما په خیال چې حاجی اسلم خان دا تم ساتي چې دا کتاب پښتانه زړه پوری نیسي او خرڅ بشي نو دا تم دې نه کوي ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ور کتاب یو موبایل باندې ورکي په بوټانو خو 8,000 ورکي خو په کتاب 80,000 روپۍ نه ورکي دا د پښتنو بدقسمتي ده
دنیا نه بډه لره لاړ شو ماتول مستا تر کوم نشي وایس نه ته کړي سم خوره او نن مزه تا ته ودا سي تو فدر کو چې تر سو یو ورم کو ته نه ملکړي
دا اردو فلمونو د تاریخ لیکوال اعجاز ګل وای دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته آثار هم بازار نه لري
آپ یاد رکھیں یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے
تاسو یې په یاد ولرای دا ډېرې ترخی خبرې دي اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرڅ نه شول بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته سپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کیک دي خو کدا ډول سیډنیس کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي کنه نو په شخصي توګه خو ګران ده خود پختو فلمونو تاریخ پاړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای لخپل ولسه نه هیله نه دی هغه وای باور لري چې کتاب به خرسيږي او خوبونه به رښتیا کیږي
تاسو مشال رادیو ته غوړیدونکو اوس هم راځو د ګلپانی په غږ کې به سندرې ته مشال رادیو ته غوړیتون کو دا ودنن رسید سلام پختونخوا خبرونه شتا سو وريده د مشال رادیو پروګرامونه لا هم دوام لري او سم زو د مویس مومن بغه کې د سندریته او لاغه ورستوبه بیا راځو